یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي تیرو 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه عملي شوې او دوی د کومې سرغړونې راپور نه لري. افغانستان څلور لسیزې وروسته د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمښت تجربه کوي. دا به تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا موضوع مو له چارو له کارپوهانو سره تحلیل کړي. نور مسایل هم لرو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکی افغانان وژل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. او یو اتاویا کلنې ټاراویه د کرونا وایروس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. دا دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې موده وروسته افغانستان د وو ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې کمې تجربه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. حکومتي سرچینې وایي چې په تیرو 12 ساعتونو کې دا تاوتریخوالي کمې پریکړې چې دي هغه عملي شوي دي او دوی کوم سرغړاوی نه دی لیدلې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې پریکنده عمل کیږي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي دا یو بېساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره خلاصوي. یوناما ویلي په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان پکې برخه ولري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په اکثره ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله مخابراتي شبکې فعالې شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدود اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوي. خو د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو ونه اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کرونا وایروس ته لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کرونا وایروس د خپرېدو خبرونه خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې داسې هیوادونو ته لکه لبنان او کاناډا ته د دې وژونکي وایروس ته رسېدو خبر دا معنی لري چې د وایروس مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې 113 نور کسان په دې وایروس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا وایروس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه. ویل چې 13 کسان نور په دې وایروس اخته دي. اخوا یو اتاویا کلن ایټالیایی د کرونا وایروس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نور 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمیر تر 12 اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورت رد کړ چې وایي روسیې یو وار بیا د ټرمپ د کمپاین د بریالي کېدو لپاره د 2020 میلادي کال د ټاکنو لپاره پر روانو هلو ځلو کې مداخله کوي. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د ناسمو معلوماتو د خپرولو بل کمپاین دی چې د ټرمپ په وینا په کانګرس کې د ډیموکراټانو لخوا پیل شوی. په همدې ورځ د کرملین وایان دیمیټری پیسکوف د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورټ رد کړ، وایي ویل چې هیڅ حقیقت نه لري. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په جلا جلا رپورټونو کې د پنځشنبه پورې سرګند کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې چارواکو د فبروري په 14مه د بندو دروازو شاته په غونډه کې خبرداري ورکړې چې روسیا مداخله کوي. د معتبر رسنیو د داسې سرچینو په حواله د خبر خپور کړي و چې له مسلې خبر ول خو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا سرګندونه کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مې له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. اورای چې کورنۍ چارو وزارت وایي تیر دولس ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت لجمنې کومه سرغړونه نه ده شوې.
کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته لوی هدف نه رامنځته شوي، په توافق باندې عمل شوی.
د چارو کتونکو وایي د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربند لومړني ګامونه دي.
زما په اند کوم پریکړه شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره.
عام خلک هم د کارته لزړه خوشاله دي او د دوام غوښتنې کوي.
ډیر زیات سره خوشاله شوم چې خبر جوړ بن شوی. ډیر زیات خوشاله ملت تعالی په افغانستان کې امن او سوله لاوري.
ما دا سپیکر وکړ چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو.
کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونه دویمه برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. زموږ غاک له ازادي رادیو ناوړی راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د وړو جګړو راپورونه ورکول شوي. د تیر شپې دولسو بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوې ده. زموږ همکار رحمت الله افغان د محل د کابل په سټوډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړي. افغان سپ خبرونه ته خراغلی څه دی وروستي راپورونه؟ آیا د تاوتریخوالي د پیل شیبې لکه څنګه چې مخکې مو ویل مراد شوي او کنه د سرغړونو راپورونه هم شته؟
بله الودین صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، خو په عین حال کې د خلکو د امنیت خوندیتوب مسولیت هم لري. د دغه وزارت مرستیال بیان د مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دولسو ساعتونو کې په هیواد کې لویې پیښې نه ده رامنځته شوې او هوکړه تر اوسه پورې عملي بڼه لري.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته، پورې لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، په توافق باندې عمل شوی، اما کلي جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
بله لودین صاحب، د پتاس حال کې د چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت زازیاری ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپې له دولسو بجو وروسته جګړې سوي دي چې د چارواکو په وینا د چنارتو ولسوالۍ کې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو امریکا د هوکړې په اساس بلنن وروسته په ټول افغانستان کې د طالبانو پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه نه کوي او په ورته وخت کې به دوی پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. دا په داس حال کې د چې له دریو ورځو مخ کې د سولې پر موضوع یو لړپړی افغان دولتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونی به د طالبانو بریدونه پونی کې به تقریبا طالبانو بریدونه اتیا سلنه را کمیږي، یعنی په دې معنی چې په خو به 15 بریدونه کې د لوس په 1570 ټیټی کیږي. لودین صاحب، په ورته وخت کې دغه د اوربند د ونی پیل په پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او ننګرهار کندهار ولایتونو کې د عامو خلکو له غبرګون او تود هرکلی سره مخامخ سول. دوی د تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه، هم د خلک لارو کوڅو ته راووتل، د غونې د نیک پال په توګه یاده کړه او خوشحالي اتونونه وکړل. لودین صاحب، افغان ولسمشر تیره شپه ملت په وینا کې ویلو چې دغه اونۍ کې دوی ډېر په احتیاط قدمونه اخلي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وضعیت له نږدې څاري. دوی ولیدي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. لودین صاحب، د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې کوم تازه جزئیات درلل موږ به وکولای سو اوریدونکو؟
افغان صاحب، دغه کومې جګړې چې سوي په یو شمېر ولایتونو کې چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دې لامل څه ښودل شوی؟ طالبانو د بریدونه کړي او د شپې له 12 بجو وروسته شوي، او که د شپې په سر کې د بریدونه شوي، څه معلومات شته؟
موږ چې له خپلو سیمه ییزو خبریالانو سره په دې اړه باندې تماس ونیو، دوی وویل چې د سیمه ییز امنیتي چارواکي په دې اړه موږ ته بشپړ جزئیات نه راکوي، او وایي چې د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه تاسو تماس ونیسئ. یعنی بشپړ معلومات نه دي، خو په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په دوی باندې، یعنی په امنیتي پوستو باندې، برید کړی ده. بلخو په کورنۍ چارو وزارت کې یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې په زارې ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه سوي دي، افغان امنیتي ځواکونو له خپل ځانه دفاع کړې ده. تیر ورځ د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه تیره شپه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له خلکو او امنیت نه ساتنه کوي، د لویو لارو تاسیساتو ساتنه به کوي، او کله چې په دوی باندې برید وسو، دوی به له خپل ځانه دفاع کوي. لودین صاحب،
بله، کور ودان، ډېره مننه. رحمت الله افغان چې ویلي کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت کومه هوکړه چې سوي عملي سوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د وړو جګړو راپور نه ورکول شوي. البته وایو چې دا مکمل اوربان نه دی، د تاوتریخوالي کمښت دی، او له مخکې نه هم داسې احتمال و چې یو شمېر وړې پېښې به رامنځته کېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړې هوکړې ته ژمن اوسي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې، او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې ورنه پیل کې پوښتنه کړې.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی، دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کېږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوي ده، دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره، او د موږ هیله هم دا ده.
کریمي صاحب، که چیرې دا د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري، او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې، د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې، په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتېږي. د باور فضا چې رامنځته شي، دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت، همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي، د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه، دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي، چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوت نغه وي، په منفي حرکات وي، تثبیت کړي، مخنیوي وشي، او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري، کچیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د پوځي چارو کتونکي او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې ویلې د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربان پیلامه ده، او د هیله وښوده چې تلپاتې سوله ټینګه شي.
جنگ دی ولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاوتریخوالی د کمخت په موضوع کې پاتکیګو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لوري یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې د تیر شپې له 12 بجو تر راتلونکې شنبه به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. دا هڅه به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره څمرسته وکړي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد او د سیاسي چارو د کتونکي خوشحال خلیل نظر احمد شیبر په دې بحث کې اخیستی دی.
مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وارلمخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره
د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالي شیبې دي. تر څومره حد پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. ما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملي نه اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوانه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایی جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفتې لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې د
بریا پړاو ته ورسی. مننه مجاهد صاحب، تاسو سره اوسه د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالی کمیدو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر څه دی؟
د اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستول عمل مبارکي ورمه. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کمواله یو افتر تکل سوی ده. په دې موده کې د دواړو طرفونو د نور ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته سي او دغه اوربند دغه په دوامدار اوربند بدل سي او بل اخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي سي، هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب، مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه، د اعتماد درامنځته کېدو. له مجاهد صاحب څخه به واورو، مجاهد صاحب، څنګه دا یو هفته د دې لپاره کافی ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
دا یو هفته د دې امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دې ته توجه وکړي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شي، په هیڅ قیمت باندې موږ افغانستان
د قضیه د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه. مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نوري ترهګر ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکري طیبه او لشکري جنگوي او د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نوري ډلې، که دغه کسان په دغه یو اونۍ کې حمله وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشته په یو هفته کې؟
که په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یو کې دغه قید ضروری ده چې ویل سي تر څو چې د کومې حمله مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکړي باید هغه نظر انداز سي، یو خبره. دوهمه خبره، د طالبانو لخوا ما لیدلی دي چې هغه هم لیکلي هم شفاهي پیغامونه خپل ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک یې د پمنام دي سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو لخوا نه وو، دغه د دغه جهات لخوا نه وو، او غوښتلی چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامي باندې بدل کړي.
ټول خواهی باید کوشش وکړي هر حمله کوي چې هغه باید ونیول شي یو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه وو او بیا ټول خواهی هغه جهت ته متوجي شي.
خلیل صاحب تاسو څه نظر لري کچرته کوم درې میډلې کوم حمله وکړه دا به د دې بایس نشته چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته شي دا به ټکنای کی؟
فکر کوم دغه د خوشنط د کموالی اصطلاح چې د وربند ځای ونیو یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټول دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسئولیت نشي اخیستلی هغه ریسک نشي اخیستلی نو په دې خاطر حداقل دوی یو 20% دغه مسله همداسې پرېښوده د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ سوي دي داسې یې پرېښوده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا 20 تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي د القاعدې په شمول باندې نو دا به هغوی ته ورګرځي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد او سیاسي کتونکو خوشحال خلیل و چې د تاریخوالي د کمښت په اړه خپل نظر څرګنداوه. اوس هم د تاریخوالي د کمښت په اړه د ځینو عامو خلکو نظرونه اورو.
زمانم زوی ولاده د ننګرهار سیدونکو یم ډیر زیات سر خوشاله شم چې خبر جوړبن شوی ډیر زیات خوشاله الله تعالی د افغانستان کې امن او سوره لاوري.
زمانم نورلان ورانی د هړي د کلیو سیدونکو یم بیګا چې مون خبر شو جوړبن شو ډیر زیات خوشاله او ته باور به لکه لوی اختر ورځی یاد ډیر خوشحالي کو زکه چې افغانان دغه ورځ د پاره ډیر خوشاله شي د جوړبن مکیږي او دغه جنگونو ډیر نور ستړي شي یو بس د طالبانو ورونو مغکو نور مرون غاکو چې سولې کې خیر ده بعد سولې وشي افغانان نور سړي دي جنگونو نه
رحمت حیران يم د پکتیا یو تنوسیدونکې لوخاوینو مونږ هیله لرو چې امدغه ونه امدا سی وغزيږي ترسو دی یو بل دی وینې تو یول نه لاس واخلو.
محمد زکریا تسکین
خبر چې سولې زمو کاروبار د سهار څخه دي کنه او چې سولې نه نام نه د ګور جنگ دغه د څوک کار نشي کول په ډاډه زړه فنګون نه شي کول ډیر ستونزې دا وربن چی د نن ورځې له پایله څخه کله چې د تاریخوالي د کمښت ونی اعلان شوې ده افغانان ډیر خوښ دي بل خصوص په پکتیا ولایت کې خلک ډیر خوښ دي او د سولې او اوږدمهاله وربن لپاره هلی زیاتی شوی دی او دوی ټول په همدې هیله دي چې دا اونۍ به د اوږدمهاله وربند د پیل اونۍ وي.
مې محمد عارف پیدرې دی د ورزګان ولایت اوسیدونکی یم. ما نن اوس مرته د 12 بجو څخه ورځ کوم مرته وکتل په سوالی کې جنگ روانو البته دین پوسټو سره طالبان خپل تاریخوالي لمنځ وغورځو یا وربند مرات نکړي.
زه خپل خو ډیر یقیني دومره خوشاله یم چې اصلا په جامو کې نه زایدم د شپې مې یعنی په اجتماعي رسنیو باندې دومره خوندور اعلانونه واوریدل زیر مې واوریدل ما دا سپیکر وکړو چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو او نن شپه ما خپله دا احساس کوو چې یوه ورځ به زموږ تاسو دغه خوندې او دا مورانې به نن نور نه ژړېږي هغه چې سهار راکښېناستم بدبختانه او بدبختانه په باد په بد الفاظ باندې وه چې د چنارتو په ولسوالۍ کې جګړه شوې وه د طالبان د لوري نه د تاوتریخوالي دا کوم قانون چې و دا مات شوی و نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په ترین کوټ کې هم شوی و نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په دغه
د کابل چاپرسپانو هم د تاریخوالي د کمښت په اړه تبصره کړي. فیروزه عزیزی د زینو رسپانو پانی اړولي.
ملي ارمان رسپانه خپل اصل مقاله ته د هیلو لار پرانستل سو عنوان ورکړی او لیکلی دی چې د طالبان لولوري دی وی او نه د تاریخوالي کمښت د افغانستان د جګړې پای ته هیلي راپارولي. د سرمقاله لیکوال لیکلی لدی و ورځ وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر سي. لیکوال لیکلی سره لدی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات کیږي خو لا هم طالبانو نه د منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل ګرځیدلې چې تر دې دمه د خلکو لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نسی. د لیکوال په باور کچېرې له دغې ډلې سره د مذاکرې پلاوی ټول ګډونه وي، بین الافغاني مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بالاخره به په افغانستان کې سولې ته زمینه برابر سي. دنیا ورځپاڼې بیا د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی د تازه خپرې سوې مقالې هغه نقل قول په سرلیک کې راوستی چې وایي په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د دغې ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي، طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې جګړه ختمه او هیواد باثباته سي. د حقانی شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستیال سراج الدین حقانی تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته خپله لومړنۍ مقاله لیکلې او پکې ویلي دي چې موږ مخکې هم د بهرنیانو له لاسوهنو په کافي اندازه ځورېدلي یو. موږ به له افغانانو سره د سولې په اړه ټول اقدامات ترسره کړو تر څو ډاډه سو چې نوی افغانستان به د ثبات کور وګرځي، تر څو هیڅوک په دې خاوره کې ځان نامسونه احساس نه کړي. دا یادونه ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خپرولو له امله په نیویارک ټایمز ورځپاڼې له دې امله د افغان حکومت د بیلابیلو اوسنیو او پخوانیو چارواکو لخوا نیوکې وسوې چې د نوموړي د خبرو ښه تریبیون وګرځېده. همدارنګه د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د سراج الدین حقانی د مقالې په اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حقانی په تیرو 18 کلونو کې زیات بیګناه افغانان وژلي او اوس له خپل دغه دریزه په شاسو. د سر مقالې د لیکوال په باور دا مهال د افغان سولې لپاره ښه چانسونه برابر سوي او باید په ښه توګه ترې ګټه واخیستل سي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له امریکا سره په ګډه د طالبان لوري د تاوتریخوالي د اونۍ د ښه مدیریت لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د سر مقالې لیکوال ټولو هغو ناسو ته اشاره کړي چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ سوي دي او پکې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اړه سره غږېدلي دي. د لیکوال په خبره افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ټولنې له ټولو اقشارو سره سلا مشورې پیل کړي چې د ولس په خوښه به له طالبانو سره سوله وکړي. لیکوال لیکلي افغان حکومت د تاوتریخوالي کمښت د سولې لپاره ښه فرصت ګڼي او په ټولو سیاستوالو او خلکو غږ کوي چې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره واحد دریس خپل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، پته د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. موږ فیسبوک هم درو، فیسبوک کې مو هم نوی مطالب خپریږي. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي راتلونکي لمریز کال کې به د مالدارۍ برخه لا پیاوړي کړي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د مالدارۍ په برخه کې د پانګونې زمینه برابر شوې او بې وزلو مېرمنو ته به هم د کبانو، چرګانو، غواګانو فارمونه جوړ شي. ښاغلی رستمین وایي په دې برخه کې به د خلکو او هیواد اقتصاد لا پیاوړی شي.
عواید مالدارو بشتر مشه، اقتصاد کشور تقویت مشه. حدود 8 میلیارد دلار ارزش مجموعی سکتور مالداری در افغانستان از بلند هر اندازه‌ای که دهی بخش حکومت و سکتور خصوصی سرمایه گذاری بکنه به همون اندازه میزان تولید خصوصا لبنیات در کشور بیشتر میشه و ما به خودکفایی نزدیک میشه.
در خغلی رستمی خبر ایوازی په 1390 کال که در وچکالی لماله په دغه سکتور که زین ستونزی وی خوله تیر کرده په دی خواد مالداری په برخه که ستونزی کمی سوی او عواید هم لور سوی دی. د کاپیسا ولایت د والی ویاند وای په دغه ولایت کې 350 ټنه جلغوزي راټول سوی دي. د کاپیسا ولایت د والی ویان قیس قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دغه ولایت لدرې ولسوالیو دغه اندازه جلغوزي راټول سوی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د ښاغلي قادری په خبره تیر کال په کاپیسا ولایت کې لیات شمېر نیمایي جلغوزي راټول سوی وو او لامل یې هم په تګاب، نجراب او الاسای ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د شتون له امله ستونزې موجودې وې چې اوس حل سوي. د قیس قدری په خبره دا مهال په کاپیسا ولایت کې یو کیلو جلغوزي 2500 افغانۍ ته رسیږي او په یو کال کې لدی درکه 922 میلیون افغانۍ عاید راټول سوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې زینو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 سلويخ پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 290 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اجمل اندرا غلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاو تریخوالی د کمخت اونۍ پاړه پریکړې عملی شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی. خو له روزګان څخه د ازادي رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې ریپورت پر بنسټ شنن خبر شوې د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د سیمی او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر ده چې یو اتاویا کلن ټالوی د کرونا وایرس لامل مړ شو. د اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 سلويختنه وشلې او د نړۍ په نور وو وش هوادونو کې د قربانیانو شمیرم لسګونو ته رسیدي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې هوادونه په شټکۍ سره متحد نشي او عمل ونکړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع خایله منځو وړل شي.
ل اجمل ان مننه چې لاند خبرونه وړاندې کړل او سم د ازادي رادیو اونس پرګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشې موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه خیشه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 12.5 کیلوګرامه خیشه سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته ویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې وختلې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر لاري هندستان ته قاچاق کړی.
ونیول شو کسانو غوښتل چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندستان ته نشي توکي انتقال کړي. خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشي توکول.
په یو بل پیخه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیخ لزای تختیدلای دی او د ونی وروسته پی خداده چی په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه اویا کسان د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د کابل ښار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 اویا قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه ای ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشه ای موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو لمخې د نشه یي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF طرف سین لسکره د شفافیت لپاره هیڅ مرسته نه کوي. افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورسره لري چې د منلو وړ کیږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او کاچاګو باندې بندیز لګولای دی.
خلکو ته نن اختر ورکو چې نن نه دولدا خپل د کنن وی هوټل کې وی کور کې دا وټړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه ل ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کړه شي منګه مریض په زور نه بي سره.
مرزیه وای چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه
چې وخت به و مال سم رد ژوندین سره نه به چنه به تیار لکمل سترګې مغړې دې سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
بلې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما لم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولی خیریت وو په بشیر خو به ځنه بشوي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا اف اے ٹی ایف وای چې د نشئی موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشئی موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې چیړنې ښیي چې ترهګری او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشئی موادو د تولید او کاچاګو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یو مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړی ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا اف ای ټی اف د 215 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلنۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګری او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کیږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کیږي هغه لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالی راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. هغه قضایي چې شک پرې کیږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کیږي د پیسو وینځلو د دې لپاره تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یو نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګری ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو موهب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان لدی اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای، تر اوسه پورې اعتماد نه پی کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه لږ وخت سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیون ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور اوراوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ مشرانو د نشئی موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې کله دوی په ولسوالۍ کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا د دې موادو کاروبار وکړ، نو لسیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشئی موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او خادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والې پوډر شول چار شول دا مونږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي، دانی غسکایا لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا مونږ نه پریږدو. دا کلک مونږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورئ.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشئی موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده، خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې دا وتړي. که وای نه تړل، دغه قومي خلک به ته مخته وي، دولت بر سره وي. مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زاد شو. دولت چارې ډېرې دي، موږ سره همکار یو، بس څنګه اوسه ویلوړ یو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشئی موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولې د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر م هم د پریکړلي کې یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشئی مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقدامات د تعقیب دپاره مو ځونته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخنیول کېدای شي.
کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې صرف صدا بداد د مانځي دغه کک بده مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکا ایننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لونې او خویندې معتادینو ته پنکه نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عام روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرون کوم صحابي ټیم چې دی مغوي سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځنې مریضانو کا صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 30 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې دا د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیا رغونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی بجامع کی یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوی باندې کار کوي. سار کې او سپورت او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی کی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 سال خرج د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کی د دوی د فامیل د لپاره او د دې مریض د لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزابوي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کا چیرته مشکلات پیدا کول خیر د مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نشي کولای، هغه زینو ته مزي او د شپې شوګیر مکوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر صاحب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتو کې چې دی مریض اپتا کې یو ځل شفخان ته راځي، نه میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحی پرسونل چې کوم د منګه صحی پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکلات پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
رکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا دغه پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دې پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیب نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصرفات ته پیدا کی، پامل چې کومک مونږ کې مریض خپل نه هلی نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه به ته دي، ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیر کړه، یعنی ډیر زیات په پراخ کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته آسان دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې لتاش سره بستري شي، دای څنګه کولای شي ستاش په روغتون کې بستري شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز د راتک لپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنې لرو چې فامیل د سره بیا کومک وکړي دا مریض بیرته نه خراب نشي. او بل دا دی چې مریض کا چیرته آماده نه وو د بستر لپاره، موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو یې بستر ته آماده کړي او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض کا راشي، موږ مریض په زور نه بسترو.
څه ډول مریضان نورو روغتونونو تلیګی یا به خبر ستر وینه؟
زنی مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري، هغه بیا مونږ دلته نه بسترو، مونږ رواني شفخانه تلیکو. کزنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نوري انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کی نور مریضان ته مشکل جوړي، هغه مونږ نه بسترو، هغه بیا نور مراکز تلیکو.
لروختون څخه د باندې جن خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري، د شي تبلیغات سوي دي شي پروختونونه کې پر مریضانو باندې اوبا چول کیږي، الته زیات فشار ور باندې راولل کیږي، څوک غم نه خوري. ستاسو جواب څه ده؟
ها کسان دغه تبلیغات کوي چې هغه یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي، یو ځان خپل غاک پیدا کوي. نو هلشته دي نه خوبشته دي د لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاری وته کوي، دوا ورکوي، خدماتونه کوي، هر خدمات چې هغه دته کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه، خو هغه خبره ونه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشو له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا د تلور مې شو، ما هم ورسره شروع کړل. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، ما تلویخ شپې پرې پاس کړل، بیا بیرته پوډر باندې راغی. بیا چې مډل خیر دغه مه کوه، ما یې نه منله. پنځه لس کاله ما هم ورسره وم، ما هم زه پهغه ګرانم، هغه په ما ګرانم. بیا زه خبر نه وم چې دا د څه شی ده چې سړی ووایي ښه، چې سړی ونه وایي درد لري. دغې وجې نه متاتو شو ماشومان سرپرستی چیه که یه پاس آسمان دلان زنبیه چه نشته، چه وقت به او با مال سم لکه جوندی انسانان با او چه نبا او تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم، که وقت که ماواد با او دوده بنا و دوده با چه ماواد بنا دو وقت همو چه خب و طول بطر راتل خوسی مو تک راتل نکی حضیتر به تو خبرم ندی رفت آمد نکی نمون گردون آوی رسی ما خپل بندی نندخسی نمیزالی دله همه میرم ما وقت کویده کوتره ترابه وخت که روزګارم خو دې عمل چې راغلم د څو خرګل چې په ډوري باندې ترونه پر موږ زاره کړل.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته دې ډرامې کې صدا شې چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناشټ ویچی د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو. لدی خبری سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي. دا چې پولیس والی خوونځي ته ورغلي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپاده دا لک لاولی ویخ دی، ته ودرېږه زه ورشمه. بشیر زویا نیمه شپه ده ولی نوی دکیگی سبا مکتب ته نزی؟
مکتب ته خو سهار زم اوس می پریږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وی بیا سهار نشوی راکینستلی.
نو څه وکم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلی چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې، تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم درماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته یې نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي، پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی، پر وړه خبره په قهر کېږي. نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ د خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه، هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې ناوخته دی، اوس ویده شه، له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح
ده، خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندي کړ.
ولې بندي کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی راڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی راڈیو